صدیقی صاحب مننه تاسو ستړي مشي د ازادي رډو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د یو ساعت په مخه د وړاندې له طالبانو سره د سولې په تړاو اورېدلی شئ. په قطر کې خبرې روانې دي. طالبان نن ازبکستان ته ځي او زلمی خلیلزاد له هندي چارواکو سره شخېدلی. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغان سولې ولسي حرکت نن په کابل کې اعتراضي غونډه کوي. د روزګان چارچنو ولسوالۍ ته تازه دم افغان ځواکونه رسېدلي او د هند بهرنیو چارو پخوانی وزیر سوشما سوراج وفات شو. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې ولسي حرکت نن په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته پرلت وهي. د سولې ولسي حرکت په یو بیان کې ویلي هدف یې دا دی چې دا سازمان په افغانستان کې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړي. د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
که څه هم ملګري ملتونه په نړیواله کچه د منازعات او ستونزو د حل مسؤلیت لري، له بده مرغه افغانستان کې دې برخه کې څه نه دي کړي. همداراز له هغوی څخه غوښتل کېږي چې ولې د روانو وژنو په اړه چوپ پاتې او بله دا چې ولې د سولې په پروسه کې ولس نسته.
د سولې ولسي حرکت تیر کال په هلمند کې له یوې خونړۍ حملې وروسته پیل شو او له هغې راپدې خوا په بېلابېلو ولایتونو او سیمو ته دوی سفرونه کړي او د سولې پیغام یې رسولی دی چې د جګړې ښکېل لورې یې سولې اوربند ته بللی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د روزګان په چارچنو ولسوالۍ کې د جګړې شدت کم شوی او وسلوال مخالفان یې سخت ځپلی دي. تر دې مخکې راپورونه ورکړل شوي وو چې د دې ولسوالۍ ودانۍ له څو خواوو وسلوالو محاصره کړې ده. د دفاع وزارت ویان روحالله احمدزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چارچنو ته مرستندویه ځواکونه استول شوي.
دا اوس هم چې تاسو سره خبرې کوم په دې ولسوالۍ کې جګړه روانه ده او کومکي ځواکونه هم هلته استول شوي دي. مشخصا شدت د جګړې هم د تیرو ساعتونو نه راکم شوی دی او کنټرول د افغان دولتي ځواکونو په لاس کې دی.
احمد جی دا خبره رد کړه چې د چارچنو ولسوالۍ له څلورو لوریو محاصره شوې ده. د لوګر چارواکي وایي په دې ولایت کې په وروستیو عملیاتو کې څوارلس د دولت مخالف وسلوال وژل شوي دي. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان شاپور احمدزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دا وسلوال په هغو هوایي او مځکنیو عملیاتو کې وژل شوي چې په وروستیو کې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې شوي دي.
تر دم ګړۍ پورې څوارلس تنه طالب ترهګر وژل شوي دي. د لا زیاتو جزئیاتو په اړه چې زموږ پلټنې روانې دي نور جزئیات کوم لاس ته راغله به تاسو سره وروسته شریک.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د لوګر د چارواکو د دې ادعاو په اړه څه نه دی ویلي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د هند بهرنیو چارو پخوانی وزیر او تجربه کار سیاستواله سوشما سوراج د وشپېته کلونو په عمر مړه شوه. نوموړي چې د نریندر مودي په مشرۍ د هند واکمن ګوند بهارتیا جنتا ګوند له پیژندل شویو مشانو څخه وه په وروستیو انتخاباتو کې د روغتیایي دلایلو له کبله ګډون نه و کړی. د هند صدر اعظم نریندر مودی پر خپل ټویټر کې پیښې ته په اشاره لیکلی دی چې د هند په سیاست کې یو پرتمین باب وتړل شو. مودی ویلي هند د خپل دې یادې مشې په مړینه چې خپل ژوند یې د خپلو خلکو خدمت او د بېوزلو د ژوند ښه کولو ته وقف کړی و ویرجن دی. میرمن سوراج د نریندر مودی په پخوانۍ کابینه کې د بهرنیو چارو وزیر وه او له افغان چارواکو سره یې نږدې اړیکې درلودې. په ماسکو کې د امریکا د متحد ایالاتونو سفیر جان هانسمن جی آر له دندې استعفا کړې ده. امریکایي رسنیو د هغو اوازو په اړه راپور ورکړی چې امکان لري نوموړی د یوټا په ایالت کې چې د هغه د زوکړې ځای دی یوې سیاسي څوکۍ ته ځان کاندید کړي. څو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې هانسمن ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د سې شنبې د ورځې په لیک کې خپله پریکړه اعلان کړې ده چې غواړي امریکا ته بیرته ستون شي. د نوموړي استعفا د اکتوبر د میاشتې له درېیمې نېټې نافذې شي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ په یوه ټلیفوني تماس کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د هانسمن جی آر په استعفا خبرې کړې وې. واشنګټن وینزویلا کې له واک څخه د نیکولاس مادورو د لرې کېدو لپاره فشارونه زیات کړي دي. په دې لړ کې د امریکا د متحد ایالاتونو حکومت پر چین او روسیې فشار راوړی چې د مادورو له ملاتړه لاس واخلي او د هغه له حکومت څخه د دې دوو هیوادونو ملاتړ د زغم وړ نه دی بللی. د سپین مانی د ملي امنیت سلاکار جان بولټن تیر ورځ د پیرو په پلازمینه لیما کې چین او روسیې ته خبرداری ورکړ چې په وینزویلا کې د مادورو د رژیم د ملاتړ په دوام دي په قمار لاس نه پوري کوي. نوموړي له ټولو روسیه او کیوبایي پوځیانو او ملیشو وغوښتل چې سمدستي د له وینزویلا څخه ووځي. د امریکا متحده ایالاتونه یو له هغو 50 هیوادونو څخه دي چې په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو حکومت په رسمیت نه پیژني او د نوموړي د واکمنۍ د ختمولو لپاره په دې هیواد کې د مخالفانو د مشر خوان ګوایدو ملاتړ کوي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې له پاکستاني رسنیو سره همکار خبریال سمی یوسفزی وایي چې طالبانو په قطر کې له اوربند سره مخالفت کړی.
دغه مشکلات هغه وخت یو بل سره نږدې شو چې امریکایان د هغه غوښتنې نه چې باید عمومي اوربند ومني دغې ټکې نه په شا شول.
بل لور ته افغان ژورنالیست بلال سروري سره غږېدل یو.
هغه څه چې زه فکر کوم د افغانستان د خلکو د عام ولس غوښتنه ده هغه دا ده چې سم دستي دي اوربند وشي.
د طالبان یو شمیر استازي نن ازبکستان ته ځي او په کابل کې د منځنۍ اسیا د یو شمیر هیوادو ډیپلوماټانو د سولې او ثبات په یو غونډه کې برخه اخیستې ده. په خوست کې نجونو او ښځو د افغان ځواکونو په ملاتړ په غونډه کې برخه واخیسته. دا سړی یو اوریدونکو پروګرام هم لرو او په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي او طالب لورو ترمنځ د وی ممکنه هوکړې پر تخنیکی او عملی اړخونو بحثونه روان دي. بل لورته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی اساس زلمی خلیلزاد په نوې ډیلی کې د هند بهرنیو چارو له وزیر جی شانکر سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کړې دي. اخوا بل لوړ پوړی امریکایي ډیپلوماټه الیس ویلز اسلام آباد ته تللې ده. په دوحه کې طالبانو سره نږدې سرچینو ویلي دي چې د سیاسي دفتر یو پلاوی به نن ازبکستان ته ورسیږي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل انپور راپور کې.
د هندستان د بهرنیو چارو وزیر جی شانکر پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره ګټوره لیدنه درلوده. جی شانکر زیاته کړې چې خلیلزاد ورته د افغانستان د وضعیت په اړه جامع تازه معلومات ورکړل او په دې اړه یې سره نظرونه تبادله کړل چې څنګه په مؤثره توګه ګډ کار کولی شي. زلمی خلیلزاد د قطر له مرکز دوحې څخه هندستان ته تللی. که څه هم د پاکستان او هندستان ترمنځ د کشمیر پر سر د وروستۍ ترنګلتیا وروسته داسې شکونه شته چې ښایي د هند او پاکستان وروستۍ ناندرۍ او د افغانستان پر سولې اغیزو زلمی خلیلزاد د نوې ډیلی سفر ته اړ کړی وي. خو نوموړي هندستان ته تر روانېدو مخکې پر خپل ټویټر لیکلی چې نوې ډیلی ته د حق لیدلو لپاره سفر کوي چې له مخکې تنظیم شوي او هدف یې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د نړیوالې اجماع پیاوړي کول دي. بلخوا د مرکزی او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لوړ پوړی ډیپلوماټ الیس ویلز اسلام آباد ته تللی. د نوموړي د سفر هدف په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي چې هغه به څو ورځې په دې هیواد کې پاتې شي. دا چې سفر به د افغانستان د سولې په تړاو په دوحه کې روانو خبرو سره تړاو ولري کنه څرګنده نه ده، خو پاکستانی رسنوی د دې هیواد د حکومتي سرچینو په حواله ویلي لالیس ویل سره به د کشمیر په مسله کې د هند وروستي اقدامات راپورته کړي. د افغانستان او پاکستان د چارو شنونکي افراف سیاب خټک وایي پاکستان هڅه کوي چې پر امریکا فشار راوړي چې د افغانستان په سوله کې د مرستې په بدل کې ورسره په کشمیر کې مرسته وکړي. نوموړي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په شمول د یو شمیر پاکستاني چارواکو هغه څرګندونو ته په اشاره چې د کشمیر سوله له افغانستان سره تړلې بللې وویل
چې امریکایي ته وایي چې تاسو د سان کلار کې نو کمی دی چې پاکستان د دلته کې غوړو کې جوړ کې چې کوم رول ادا کوي او دا نه کوي شي په دې کې سم تاسو په دې کې باندې دا وایي چې کوشش کوي
تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب سرچینو ویلي و چې په وروستیو خبرو کې خبر مخته کړي. بلخوا هغه خبر اعلان چې په دوحه کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ روانې خبرې ساري وایي چې د سه شنبې په ورځ د دواړو لورو ترمنځ د یوې ممکنې هوکړې پر تخنیکي او عملي اړخونو بحثونو دوام درلود. افغان ژورنالیست سمی یوسفزی وایي ښایي په عمومي توګه د دواړو لورو ترمنځ اختلافات حل شوي وي، خو لا یې هم ترمنځ داسې موضوعات شته چې هواره یې غواړي.
زه فکر نه کوم چې داسې ډېر بېخي نهایي مرحلې ته بستر رسېدلي، خو ویلی شو چې تر نوي فیصده پورې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ مشکلات سره حل شوي دي. خو البته دغه مشکلات هغه وخت یو بل سره اخیر ته نږدې شو چې یو ډول امریکایان د هغه غوښتنې نه چې باید عمومي ورباندې ومني د هغوی ټکې نه په شا شو. البته دوی اوس یو بل ټکه استعمالوي په نوم د وایلنس ریډکشن یا په تشدد یا په بریدونو کې د کموالي.
نوموړی زیاتوي ښایي د عمومي اوربن موضوع د امریکا او طالبانو تر هوکړې وروسته بین الافغاني خبرو ته پاتې شي. تر اوسه د سولې په خبرو کې ښکېلو امریکایي او طالب استازو په دې اړه چې ګوندې په هوکړه کې د اوربن نوي شامل سندې دي ویلي. اخوا په دوحه کې د امریکا غږ شنه خبریال د طالبانو د سیاسي دفتر د سرچینو په حواله وایي د دوی یو هیئت د چهارشنبه په ورځ اوس پاکستان ته ځي. د دې هیئت چې ویل کېږي د طالبانو د سیاسي دفتر مهم غړي به پکې شامل وي، د سفر د هدف په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو طالب سرچینو ویلي چې دا سفر یې له مخکې پلان شوی و. هغوی چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانې خبرې ساري وایي که څه هم دواړه لوري یو توافق ته نږدې دي، خو دا ستونزمنه ده چې وویل شي آیا تر راتلونکي لوی اختر پورې به د دواړو خواوو ترمنځ هوکړه لاسلیک او اعلان شي او که نه له اختر وروسته ورځو ته به پاتې شي.
په داسې حال کې چې په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ راپورونه ورکول کېږي، په افغانستان کې دننه په جګړو بریدونو او چاودنو کې کمی نه دی راغلی. په کابل کې افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو څیړونکی بلال سروري وایي د عامو افغانانو لپاره د سولې په خبرو کې رښتینی پرمختګ دا دی چې جګړې او بریدونه ودرېږي. شي د یو اوربن لپاره د عامو افغانانو په هیله مندۍ او د روان امنیتي وضعیت په اړه اجمل اند له بلال سروري سره مرکه کړې ده. نوموړي د مرکې په پیل کې د عامو افغانانو لپاره د اوربن پر اړتیا ټینګار وکړ.
په افغانستان کې دا کم کشتخون یا دا جګړه چې دا یو خنړی پړاو ته رسیدلې ده، زه فکر کوم د افغانستان کلی او باندې او خارونه نور دغه تابوتونه او دغه مرګونه نشي زغملی. هغه څه چې زه فکر کوم د افغانستان د خلکو د عام ولس غوښتنه ده، هغه دا ده چې سم دستي دي اوربند وشي، نور د کشتخون نه وي. زه فکر کوم که داسې یو کار وشي چې د افغانستان خلک حداقل سا واخلي او په کلو بانډو او خارونو کې په آرام ډول سره ژوند وکړي، دغه به د پرمختګ یو لوی نښه وي په دغه خبرو کې چې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ کیږي.
معلومه خبره ده چې په افغانستان کې ښایي خلک دغه د دوحې روانو خبرو ته ډېر هیله مند دي چې ګوندې په افغانستان کې به د جګړې د پای ته رسیدو سبب شي. که په دغه خبرو کې لکه څنګه چې اوازې دي په یو پراخ اوربند باندې طالبان موافقه ونه کړي، څه فکر کوي د عامو افغانانو په افغانستان کې عکس العمل به څه وي؟
دا خبرې چې کومې د طالبانو او د امریکایي چارواکو بیا د ښاغلي خلیلزاد ترمنځ کېږي، ټول جزئیات د ولس سره نه شریکېږي. نو موږ نه پوهېږو چې کومو مسایلو کې پرمختګ شوی، کومو کې نه دی شوی. سړی باید منتظر اوسي. خو زه فکر کوم زه به بیا هم دا خبره وکړم، د افغانستان اکثریت خلک زه ویلی شم عام ولس سل په سله که په ښار کې ده که په بانډو کې ده که کلو کې ده که د حکومت د کنټرول ساحو کې ده که طالبانو د کنټرول ساحو کې ده، هغې غواړي چې اوربند وشي، هغې غواړي چې دا خپل ورځنی ژوند پر مخ ویوړي. نن هم په کابل کې چاودنه شوې، داسې ورځ نشته چې بمباری نه کېږي، داسې ورځ نشته چې د شپې چاپې نه وال کېږي. په هغې ټولو کې د افغانستان خلک خپل ژوند د لاسه ورکوي. خو یو خبرې بلې تمزه باید اشاره وکوم، هغه دا ده چې طالبانو چې کوم اعلان کړی چې ټاکنې جعلي دي، ټاکنې د بهرنیانو د خوانه کېږي، او د افغانستان په ولس یې غږ کړی چې په دغه غونډو کې برخه وانخلي، ځکه چې د دوی جنګیالي په دغه د ټاکنو کمې غونډې چې دي دا به په نښه کوي او په دغه باندې به برید کوي. زه فکر کوم دې د افغانستان د خلکو اندېښنې نورې هم زیاتې کړي دي.
ښاغلی سروري، دا راته ووایي چې تاسو په افغانستان کې له بېلابېلو خلکو سره خبرې کوئ، ورسره په تماس کې، د بین الافغانی خبرو په اړه څومره هیله مندې شته؟ مثلا که د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک شي او بالاخره طالبان او امدارنګا د افغان حکومت په شمول باندې بیلابیل سیاسي لوري سره خبرو تکینی څومره د دوی د ریزونه سره نږدې کېدې شي څومره هیله مندشته دي چې دوی به بل اخره یو جوړ جاړي باندې وتوانېږي.
اول خدا دا چې دلته دننه په افغانستان کې د سیاسي نو د حکومت ترمنځ همغږي نشته، یو اجماع نشته د سولې پاک لبانې. اکثره وخت چې کله دا لیستونه جوړېږي چې غونډې به کېږي د طالبانو او د حکومت او د سیاسي مشرانو ترمنځ، نو په دغه لیست باندې هم تر اوسه پورې توافق نشته. دویمه خبره دا ده چې کوم هغه ضمانتونه کېدای شي چې د افغانستان د خلکو د عام ولس اندېښنې لرې کړي. څنګه چې تاسو وویلې، داسې ډېر ځل شوي دي چې په د افغانستان نه بهر کاغذ باندې هوکړې شوي دي، بیا د هغې تطبیق ستونزمن ښکاره شوی دننه په افغانستان کې. خو زه دا هم وایم چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو چې کومه ژبه ده په مطبوعاتو کې یا په خواله رسنیو کې چې د یو بل پر خلاف استعمالوي، دا ډېره یو تنده ژبه ده او دې کې ډېرې سپکې سپورې ویل کېږي او بل ته د اشغالکار او د مزدور خطاب کېږي. زه فکر کوم دغسې ژبې کارول هم دغه فضا یې ډېره زیاته د بې اعتمادۍ لوري ته وړې ده.
د سیاسي چارو کتونکی بلال سروري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان د سولې د بهیر پرمختګ مهم ګڼي او په یوه شخ د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي. د دغو هیوادونو یو شمیر ډیپلوماتیکو چارواکو د سېشنبې په ورځ په کابل کې د سولې ثبات او زیربنایي پراختیا د همکاریو په ناسته کې وویل سولې ته د افغانستان رسیدل د سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مالي سرپرست وزیر همایون قیومی وایي په سوله او په تیره د بین الافغاني مذاکراتو په بریالي کېدو کې د منځنۍ اسیا د هیوادو ملاتړ مهم دی. تفصیل د کابل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین پوراپور کې.
په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي او د طالبانو ډله د سولې په مذاکراتو کې د پرمختګ خبرې کوي، د منځنۍ اسیا هیوادونه ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره هر ډول همکاریو ته تیار دي. د دغو هیوادونو یو شمیر چارواکو او سفیرانو د سه شنبې په ورځ په هغه ناسته کې چې د سولې ثبات او زیربنایي پراختیا د همکاریو په هدف په کابل کې جوړه شوې وه وویل په افغانستان کې د سولې ټینګښت په سیمه کې د سولې او ثبات ضمانت کوي. د افغانستان د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی په دغه ناسته کې وویل د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان سولې او ثبات خپل لومړیتوبونه ګڼي.
همه کشورهای آسیای میانه
د منځنۍ آسیا ټول هیوادونه د افغانستان د سولې ثبات او امنیت موضوع خپل لومړی توپ ګڼي. دوی د بین الافغاني مذاکراتو ملاتړ دي او ټول دغه موضوع منلی دي.
ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او افغانستان یو ګډه اعلامیه خبره کړه چې پکې د افغانستان پر ملکیت د سولې له بهیر ملاتړ شوی دی. د دغه اعلامیې په یوه برخه کې راغلی چې تاوتریخوالی او ترهګري پر افغانانو تپل شوی او د دغه هیواد خلک حق لري چې په سوکالۍ کې ژوند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبې د ورځې په ماښام د قطر له سفر وروسته د ده د ټویټر په حساب هند ته د سفر پر مهال ویلي چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې ښه پرمختګ لیدل کېږي. په ورته وخت کې د ازبکستان د ترانسپورت د وزارت مرستیال الهام محکموف د دغه ناستې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل تاشکند د افغانستان د سولې د بهیر هر ډول ملاتړ ته حاضر دی. محکموف وایي که افغان حکومت او د طالبانو ډله مخامخ مذاکراتو ته تیار شي، ازبکستان چمتو دی چې د دغو مذاکراتو کوربه شي.
ازبکستان د افغانستان د سولې د ټینګښت او امنیت لپاره ځان چمتو کړی دی او که په روانو خبرو کې دواړو لورې د سولې لپاره زموږ نه وغواړي، ازبکستان خپل هیواد کې مذاکراتو ته د زمینې د برابرولو لپاره د ځای ټاکلو ته آماده دي.
د منځنۍ اسیا دغه 15 هیوادونه ټینګار کوي چې د افغانستان او د سیمې د سولې لپاره باید اقتصادي همکاري او په تیره سوداګریزه راکړه ورکړه، د زیربناو پیاوړتیا، له انرژۍ نه ګټه اخیستنه او کرنیز محصولات زیات شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه د طالبانو پر خبرداری غبرګون ښودلی دی. د دغه مؤسسه په ویب سټ کې په یو مطلب کې راغلي دي چې د طالبانو دا ګواښ د انسان ژوند ته د نه ترناوي په معنا دی. وړاندې راغلي دي چې طالبان یو لور ته ادعا کوي چې د سولې خبرې مخته وړي او بل لور ته دې ډلې ګواښ کړی دی چې انتخاباتي کمپاینونه به په نقش کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په انتخاباتي کمپاینونو کې پر ملکیانو برید جنګي جرم دی. طالبانو د سیشن بی پروس د افغانستان د ولسمشر انتخابات وغندل او خلکو ته خبرداری ورکړ چې د انتخاباتو لپاره په غونډه کې برخه وانخلي. د دې ګواښ په اړه د افغانستان حکومت عکس العمل ښکاره کړ. ارک په یو بیان کې د دې ګواښ په ځواب کې وویل چې د انتخاباتو امنیت نیسي او د هیواد راتلونکی زعیم به د خلکو د مستقیمو رایو له لارې وټاکل شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم همدا مسله څېړلې ده. دا ورځپاڼې لیکي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات چې د کمزوري مدیریت له امله تر اوسه 2 ځلې ځنډیدلې دي شاید د طالبانو له دې خبرداري سره انتخاباتي مبارزې کمرنګ شي. د افغانستان حکومت ټینګار کړی دی چې د ولسمشرۍ انتخابات به د تلې پشپژمه په خپل وخت وشي، خو واشنگتن پوسټ لیکي چې ګڼ افغانان په دې باور دي چې شاید بیا هم دا انتخابات وځنډي شي او اصلي علت به یې هم د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو د چارواکو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ وي. د ورسپانې د محمد اشرف غنی په مشه د انتخاباتي ډلې د مرستيال امر الله صالح پر دفتر بریټ هم اشاره کړي او لیکي چې پر روانو انتخاباتو لمړی بریټ د جولای په اخیره کې وشو چې لښ تر لژ شل تنه پکې وشل شول، خو د دې حمله مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیسته. د ترکیې انادول اژانس په خپل انټرنیټ پاڼه کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د افغانستان په لویدیځ کې د جګړې مسلې ته اشاره کړې ده. په مطلب کې راغلی دي چې د ملا عبدالمنان نیازی وسلوالو او د ملا هیبت الله اخونزاده په مشرۍ د وسلوالو ترمنځ د هرات په گزاره ولسوالۍ کې د دوشنبې په ورځ جګړه وشوه. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ او وی ویل چې په دې جګړه کې له دواړو لوریو 4 کسان وژل شوي دي او 14 نور ټپیان دي. د نادولو په وینا د ملا هیبت الله ډلې ادعا کړې ده چې په گزاره ولسوالۍ کې د افغانستان د حکومت 10 ملتړي ملیشي وشلي او د دوی مرکز نیولای دی. د ګلبدین حکمتیار په مشه انتخاباتي ډلې د اشرف غنی پر انتخاباتي ټیم سخت انتقاد وکړ. بل لور ته د جمهوری ریاست کاندید زلمی رسول د اشرف غنی په مشه له انتخاباتي ډلې سره یو ځای شو. په دیاړه خان محمد سین له کابل راپور لري.
داسې ورځې چې د ولسمشریزو انتخاباتو کاندیدان د خپلو پروګرامونو خبرې کوي او یو پر بل انتقادونه جاري ساتي. د سولې او اسلامي عدالت د انتخاباتي ډلې مشر ګلبدین حکمتیار د ملي یووالي د حکومت کړنې کمزوري ګڼي او وایي حکومت چې تصمیم نیونه د بهرنیانو په دستور وي ناکام ده. حکمتیار د خپلو انتخاباتي مبارزو په دوهمه غونډه کې چې د جنوب ختیځو سیمو اوسیدونکي پکې وو د ملي یووالي حکومت ائتلافي وګاڼه او ویل هرک په خپل نه بلکې د افغانستان د چارو په اړه نور هیوادونه تصمیم نیسي.
اوسنی جمهور رئیس ولې دې ته چمتو اوسي سیاسي رشوتونه ورکړي، ولایتونه وزارتونه سفارتونه په رشوت کې ورکړي، ډلې او ګوندونه قانع کړي او پرې نږدې چې دغه په خلاف راپورته ځي؟ د دې لپاره چې یو فرد حزب نه درلود نه جمهور رئیس کولای شو چې خپله خوښه فیصله وکړي او نه کابینې. اصلي واک به د بهرنیانو لاس کې، نه د دوی لاس کې.
د سولې او اسلامي عدالت د انتخاباتي ټیم مشر دا خبرې په داسې حال کې کوي چې په تازه شپو ورځو کې یو شمېر نورو کاندیدانو هم د ملي یووالي پر حکومت توند انتقادونه کړي دي. خو د افغانستان وسنی ولسمشر او د راتلونکو انتخاباتو لپاره د حکومت جوړونې د ټیم مشر محمد اشرف غنی یو ورځ مخکې له خپلو انتخاباتي سیالانو وغوښتل چې د ده سو کلنه کړنلاره دې له نظره تېره او زده کړې دې ترې وکړي. د نانیو بیکاری زیاتوالی، اداري فساد او په تصمیم نیولو کې د ملي یووالي د حکومت کمزوري د یو شمېر کاندیدانو انتقادونه دي. دا انتقادونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ولسمشریزو انتخاباتو یو کاندید زلمی رسول د ښاغلي غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ لاس واخیست. ښاغلي غنی د دولت جوړونکي ټیم په ګټه د زلمی رسول د تیرېدنې په مناسبت جوړې شوې ناستې ته وویل:
جناب ډاکټر رسول صاحب سره ملګری او نن په ډېر اخلاص یو بل منو، یو بل ته لاسونه وړاندې کوو او یو بل ته غېږې وړاندې کوو. دا د افغانستان د لوی افغانستان غېږه ده چې هغې کې ټول افغانان به ځان وویني.
زلمی رسول په داسې حال کې د خپل انتخاباتي سیال ملاتړ کوي چې ځینې کاندیدان د ولسمشریزو انتخاباتو پر کېدو ډېر باوري نه دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونه وایي وینزویلا هم د ایران شمالي کوریا او سوریه ترڅنګ له یاغي هیوادونو څخه دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار دا خبره وروسته له هغه وکړه چې واشنگتن پر وینزویلا تازه بندیزونه ولګول. اجمل ان په دې اړه له نور تفصیل سره.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار وینزویلا د ایران شمالي کوریا او سوریه ترڅنګ د نړۍ یاغي هیواد بللی. جان بولټن د پیرو په پلاسمینا لیما کې ویل امریکا به پر هغه چا سخت مالی بندیزونه ولګوي چې د نیکولاس ماډورو د رژیم ملاتړ کوي، هغه که په امریکا کې وي یا بل ځای کې. له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د امریکا حکومت په دې هیواد کې د وینزویلا د ټولو شتمنیو د کنګلولو یو اجرایوي فرمان صادر کړی و. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي پر وینزویلا د امریکا نوي بندیزونه هغه سختو اقداماتو ته ورته دي چې د ایران، کیوبا، شمالي کوریا او سوریه په اړه واشنگتن کړي. امریکا متحده ایالاتونه د نړۍ د هغه تر 500 زیاتو هیوادونو څخه دي چې په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د حکومت د نسکورولو لپاره په دې هیواد کې د مخالفانو د مشر خوان ګوایدو ملاتړ کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د سی شنبې د ورځې په څرګندونو کې نیکولاس مادورو یو دیکتاتور مشر وبالو تورن کړ چې د اعدام له باندونو او د خلکو د مهارولو لپاره د یو ډول فاسد خوراکي پروګرام څخه کار اخلي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار د مادورو مهم ملاتړ روسیا او چین ته خبرداري ورکړ چې د نوموړي ملاتړ د لاس واخلي. د امریکا د نوو بندیزونو لبخې امریکایي شرکتونه وګړي نشي کولای چې نیکولاس مادورو له حکومت او یا ملاتړو سره یې راکړه ورکړه وکړي. مسکو دا اقدام قندلې. د روسیا د پارلمان د نړیوالو اړیکو رئیس د امریکا دا اقدام د وینزویلا په چارو کې څرګنده لاسوهنه بللې. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي د امریکا نوي بندیزونه به تر ډیره د وینزویلا د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې کړي. درمل او خوراکي مواد په دې بندیزونو کې نه دي شامل او داسې ښکاري چې د امریکا دا بندیزونه به تر ډیره د وینزویلا د خصوصي سکتور پر راکړه ورکړه اغیز ونه کړي.
آزادی راډیو په انټرنیټ کې په آزادی راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د سیشن پیپرز لسکونو خوستیو پیغلو او میرمنو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د سرتیرو په ملاتړ غونډه جوړه کړې وه. د غونډه ویناوال وویل که د دې سرتیرو قرباني نه وي دوی نشي کولی په آرام او سوکاله فضا کې ژوند، کار او زده کړې وکړي. بل لوري ته افغان سرتیري وایي د پیغلو او میرمنو ستاینې دوی د هیواد ساتنې په لاره کې لا ډېرې قربانۍ ته هڅولې دي. نجیب الله خیل له خوسته راپور لري.
یاده غونډه چې د ښځو د ملي ارمان ټولنې په نوم د یو مدني بنسټ په کوربتوب رابلل شوې وه، ویناوال ویل چې افغاني پیغلې او میرمنې تر پخوا زیات د هیواد سره د مینې په قدر پوه شوي، د خپلو ملي او دفاعي ځواکونو ملاتړ کوي او د میوندۍ ملالۍ په شان به په هر ګام کې له دوی سره مرسته وکړي. د یادې ټولنې مشر زینب افغان وویل
د هغه څوک دی چې شپه ورځ نه پیژني او هر وخت لپاره دوی د زمونږ د حقوقونو د وطن د ساتنې لپاره زمونږ د اولادونو زمونږ د بچیانو څخه دفاع کوي او په مختلفو سنگرونو کې جنگيږي. نو موږ هم دغه مهمه وبلل تر څو هر وخت لپاره موږ دوی تشویق او موږ یو ځای دوی سره د غږ یا ناره پورته کوو چې موږ هم دوی سره یو ځای یو.
دوی تنه خزینه مدري فعالانې زینب حلیمزی او سمین وای چې د همدې سرتیرو د قربانۍ پایله ده چې دوی په آرام ژوند کوي، درسونه وایي او د ټولنې په مسایلو کې شریکی شوي دي.
ځکه موږ د امنیتي ځواکونو سره ملاتړو کړو چې هغوی زموږ عزت ساتلی دی. نن چې موږ په پرده او په عزت کې یو د دوی له امله یو. نن چې کوم عزت موږ ته رابخل شوی دی د دوی له امله یو. او نن چې دلته موږ په امن کې دا غونډه ترسره کړه د دوی له امله مو دا غونډه ترسره کړه، تر بل دوی څخه ملاتړ کوو ځکه موږ د خپلو ځواکونو ملاتړ وکړ چې هغه څوک دی چې دا هیواد ساتي، په دې هیواد کې سوله راولي، امن راولي. نو د دې په خاطر موږ به د خپلو ځواکونو سره تل په یو ځای او د دوی څخه به ساتنه کوو، دوی به له موږ څخه ساتنه کوي چې دې په ترڅ کې یو سوله ییز هیواد منځته راځي.
د برنامې د ګډونوالو له منځه د رفیق الله په نوم یو سرتیری وایي د خویندو ملاتړ دوی ته د وطن ساتنې په لاره کې د لا نورې قربانۍ احساس ورکړه.
تیار او پیار کړه موږ به ان شاء الله د دې خورې د کور د دې وطن لپاره خپل سر نه تیر او خپل سر به دا خورې ورکوو.
په خوست کې د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ د ښځو په دې غونډه کې یو شمېر نجونو ترانې هم زمزمه کړې چې د حاضرینو له خوا یې تود هرکلی وشو.
یو ځان دی او یو ورور دی، یو دوست دی.
لخوستمو راپور اوریده دا سجی رډو پروانه خبرونه کې وړاندې په دیاړه راپور لرو چې د اسد آباد په مرکز روغتون کې په سلګونو ناروغان د ډاکټرانو د کاربندۍ له امله بې درملنې پاتې شوي دي او دا به هم واوري چې پولیس هره ورځ په لشکرګاه کې غلنی سي خو په دغه شرط کې جنایي پیښې او غلاوي زیاتې شوي دي. ولې وړاندې به په تفصیل واوري. 8:30 دي لنډ خبرونه لرو. د افغان سولې ولسی حرکت نن په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته پرلت وهي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د روزګان په چارچونو ولسوالۍ کې د جګړې شدت کم شوی او وسلوال مخالفان سخت ځپلي. د لوګر چارواکي وایي په دې ولایت کې په روسي عملیاتو کې 14 دولت مخالف وسلوال وژل شوي. د هند بهرنیو چارو پخوانی وزیر او تجربه کار سیاستواله سوشما سوراج د 80 کلونو په عمر مړه شوه. په ماسکو کې د امریکا سفیر جان هانسمن جی آر لدن دی استعفا کړی او واشنگتن په وینزویلا کې له واک څخه د نیکولاس مادورو د لری کېدو لپاره فشارونه زیات کړي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو ته ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خپرو او البته یو یادونه وکم چې د اس ام اسونو د نه خپرېدو له امله بخښنه غواړو. تخنیکي ستونزه رامنځته شوې ده. د اسد آباد په مرکزي روغتون کې په سلګونو ناروغان د ډاکټرانو د کاربندۍ له امله بې درملنې پاتې شوي. ډاکټران وایي ځکه یې کاربندي کړې چې د همکاري مؤسسې او د عامې روغتیا ریاست لخوا د دوی یو ډاکټر د شخصي بدبینۍ په وجه د نورګل ولسوالي مزار درې ته تبدیل شوی دی. د دې موضوع تفصیل له کونړ د روحلا انوري په راپور کې.
دا د اسد آباد په مرکزي روغتون کې د ناروغ ماشومانو ژړاګانې دي چې کوم د درملنې په هیله له لرې ځایونو راوستل شوي خو د ډاکټرانو د کاربندۍ له امله په دردونو او تبه کې د ژوند سختې شېبې تیروي. 45 کلنې مریم خپل 1 کلن لمسی په غېږ کې نیولې وایي زبیر او واحد الله هم ناروغان د علاج د پاره راوستي وای ساعتونه یې تیر کړل خو ډاکټرانی مریضان نه ګوري.
4 بجې راغلی ما یو راسه ماشوم مریض دی ومې مور ده تقریبا 2000-3000 نفر دلته مریضان دی او دغه شانې تکلیفاتو کې دي ټولو او کار بند مکمل دا 3 ګنټې کېږي وستا.
دلته 4:00 بجې تقریبا زه راغلم تلسیمه ماشوم راسته دی دالې تقریبا چې په ګنټو وخت دی پاتې چې ګنټو 5-6 ګنټې بعد دې ته زمينه ورنه کمه دا د مینځه جی زه راغلم 9 بجې دلته راغلم ولاړم په دسرو غرمو ګرځم کله یو خونی ته ورځم کله بلې خونی ته ورځم ډاکټران نشته دی.
ډاکټران به وای هیلنټ مؤسسی او د عامې روغتیا ریاست د دوی یو تن ډاکټر د شخصي بدبینۍ او عینات په وجه له مرکزی روغتون څخه د نورګل ولسوالۍ مزار درې ته تبدیل کړي نو ځکه یې کاربندي اعلان کړي ده. ډاکټر تیمورشاه وای
اشمی صاحب لري شوی دی د جلدی ډاکټر دی په یواز د سترګې د ډاکټر لري کړي دی د عینات لمخ کې شوی دی او موږ سره ثبوتونه شته ځکه چې مخ کې اخترونه ورکړل شوی دی چې ته دا کارونه مکوه اګنې ته دلته موږ سره وخت نشته اختر ته اداري ورکړی دی موږ د شفای رئیس موږ غواړو چې همدغه سړی چې موږ سره 10 کاله کار کړی دی په همدې خپل ځای د جلدی په بخش کې کار کوي او د سترګې متخصص دی راول هغه دی.
د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی بیا یا تورونه ردوي وایي
داسې خبره نشته دی
وایي چې ماته ګواښونه شوي د ادارې د خوانه چې اولی دا خبرې کړي
که در سره کوم ثبوتي د چا نه خوانه ګواښته شوی هغه ثبوت پیش کړي چې چا ته ګواښ کړی دی که د ډاکټر وایي چې ما سره زیاتې شوی دی دلته قضایي او عدلي ارګانونه شته دی خپل مراجعه دي وکیل ته د خپل مشکل ورته ووایي هغه پوهېږي او که چېرته په دې کې موسسه ګرمه راغله مجرم شمیرل کیږي.
د شپږو ساعتونو کاربندۍ څخه وروسته پریکړه په دې وشو چې باید ډاکټران خپل کاربندۍ ختم کړي او لاخته وروسته به د یا ډاکټر د بیرته رابدلولو لپاره په ګډه کار کوي. خلک وایي له کومې ورځې چې د اسد آباد مرکزی روغتون د هیلنټ مؤسسې ته سپارل شوی په یاد روغتون کې درمل او روغتي خدمات کمزوري شوي دي.
پولیس هر ورځ غل نیسي خو په لشکرګاه کې جنایي پیښې او غلاوې ډېرې سوي دي. که څه هم چارواکي وایي چې په لشکرګاه کې غلا او جنایي پیښې د اختر د رانږدې کېدلو په خاطر ډېرې سوي دي، خو په تېرو شپږو میاشتو کې ډېرې کمې ورځې شته چې پولیسو ته د غلا او جنایي پیښو راپور نه وي راغلی. په دې اړه نور تفصیل له لشکرګاه څخه د ازادي راډیو ته خبریال الیاس دایی په راپور کې.
د ښار حالت عادي دی، خو د اختر په مناسبت د خلکو بیروبار او پرتړو دوکانداري ډېرې سوي دي. دا ستونزه نه ده، خو په لشکرګاه کې وسله والې غلاوې او جنایي پیښې دومره ډېرې سوي دي چې په تیرو څو کلونو کې یې ساری نه لیدل کېږي. په ټولنیزو رسنیو کې د شکایتونو او پوسټونو تر څنګ د خبریالانو دفتر او ولایتي شورا غیدارې دي چې د غلو او شکوونکو څخه تر ټولو ډېر کسان ورته په شکایت مراجعه کوي. په هلمند کې د خورشید تلویزیون خبریال روح الله روحانی وایي نه پوهیږي چې دا کار څوک کوي، خو دی د هغې شیبې کیسه کوي چې وسلوالو کسانو ترې موټر سایکل، موبایل او کارتونه لوټ کړل او وتښتېدل.
د تیرې چهارشنبې په شپه زه د لس نیم بجې وې د کور خواته روانم، لشکرګاه ښار په ډېر امن ساحه کې د یو پوستې مخ ته په یو مترۍ کې غلو زما څخه موټر سایکل او تلیفون واخیستې، توپنچه را باندې ونیول. په واقعیت سره په دې وروستیو کې د غلاو په اړه باندې زموږ اندېښنې بیخي زیاتې سوي دي، ځکه هره ورځ په ښار کې یو ځای نه دوه درې څلور ځایه د غلاو پیښې کېږي. دغه کار د ټولو ښاریانو اندېښنې راپورته کړي دي. زموږ غوښتنه دا ده چې امنیتي مسؤلین د دغه ډول پیښو مخه ونیسي.
که څه هم پولیس نږدې هره ورځ د ګوتو په شمار غلا او مجرمین نیسي او زندان ته اچوي، خو د پیښو پر ګراف یې تاثیر نه دی کړی. دغه کار د ښار د اوسېدونکو اندېښنې راپارولی دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس وایي بیکاري او د مجرمینو په ضد سست او عادي عکس العمل به نور کسان هم غلا او شکونو ته تشویق کړي. عطا الله افغان ازادي راډیو ته وویل خلک دي د پولیسو سره د مجرمینو او غلو په نیولو کې مرسته وکړي او عدلي ادارې دي کلکه سزا ورکړي.
د حل لار دا ده چې لومړی کم کسان چې نظامي مسؤلین دي او دغه وظیفه ده چې باید د غلو مخنیوي وکړي، هغه کسان سیمه باید ونه ګوري، اوزه باید ونه ګوري، سمت باید ونه ګوري. په هر ځای کې چې غله غلا کول، که پولیس پر پیښتو، ملکی سړی پر پیښتو، باید د دولت سره ملکی سړی کومک وکړي چې غل په لاس ورکړي، او که ملکی سره نظامی سړی پر پیښتو پر غله باندې سمت اوزه دی نه ګوري. هر ځای چې غل ولیدي، غل غل دی، چې زما په اوزه کې، چې په بل اوزه کې، چې په بل اوزه کې، باید غل گرفتار شي، د قانون منګولو ته وسپارل شي. بل د حل لارې دا ده چې د قانون منګولو ته وسپارل شو، عدلي او قضایي ارګانونه باید دغه کسانو ته سخته جزا ورکړي چې د نورو پانیات شي.
که څه هم د ښار څخه بهر کله کله د وسلوالو غلاو او سپکو جرمونو راپورونه ورکول کیږي، خو په تیرو نږدې شپږو میاشتو کې یوازې په لشکرګاه ښار کې زور اخیستی دی. د هلمند امنیه کمانډان سمون مل عصام الدین هلمندی وایي دوی په تیرو څو میاشتو کې 209 تنه د درنو سپکو غلاو او جرمونو په تور څرنوالی ته معرفي کړي دي. هغه هم غلو او مجرمینو ته د درنو سزاګانو غوښتنه وکړه. وویل غله نیولی سي، خو دا د دوی کار نه دی چې هغوی زندان ته ولیږي.
علت په هلمند کې بیکاری، تاسو خپل خبره چې بیکاری ډیره ده، کار روزګار نسته. بل دوه مشکل دا اختر در رسیدو بیروبار هم دی، او کم کسان چې اغلی دی دغلا نیت لري، هغوی به هم دا فکر کوي چې ځانته یو خرچه پیدا کړي. خو بیا هم پولیس بیدار دی، پولیس آماده دی چې زه راغلم په دا 15 میاشت کې موږ بغیر هغه سی اغلی چې په یو ضمانت باندې یا په کم جرم باندې بیرته ایله سوي دي، کم چې سرنوالی ته سپاره سوي دي، 219 نفره موږ سرنوالی ته سپارلی دي. غله
کومندان د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر 219 وراخوا ډیر داسې غلسته چې په ضمانت او یا د ډیر وړو غلاو په خاطر خوشي سوي دي. ښاغلی هلمندی وویل امکان لري د دې مسلې تر شا د نورو ولایتونو د جرمي کړو یو ترورستو ګروپونو لاس وي. په لشکرګاه کې غلا او جنایي پیښې په داسې حال کې ډیرې سوي دي چې لوی اختر نږدې دی او خلک په آزاد ډول د سودا او کاروبار د پاره په ښار کې فعالیت نسي کولی. عبدالاستی، ازادي راډیو، هلمند.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم زما فریبا زاهر سلامونه نیکه هلی ومني په دې هله چې جوړ او روغ یست د دې دیونی په خبرونه کې بیا هم تاسو پیغامونه خبرو لکه چې تاسو هم خبرې په دې شپه ورځو کې د افغانستان د سولې په اړه هڅې او خبرې ډېرې تودې دي نو زموږ یو شمېر اوریدونکو هم په همدې اړه خپل نظرونه را سره شریک کړي دي نو موږ په دې خبر چې د دوی پیغامونه زموږ سره امانت دي او د دوی نظر د دوی غوښتنې زموږ لپاره محترم دي نو غواړم په دې خبرونه کې تر ډېره ستاسو پیغامونه پرته له تبصرې څخه خبره کوم خو په سر کې به همدا پیغامونه چې د سولې په اړه تاسو خپل نظرونه را سره شریک کړي دا به واورو وروسته به بیا ستاسو نورو ټولنیزو مشکلاتو ته ورسو او مخکې تر دې چې د برخې ته ورسو غواړم دا یادونه وکړم چې دغه پیغامونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي دا ستاسو نظر دی او ستاسو د نظر او پیغامونو پر اساس دا پروګرام جوړیږي ورته د کابل ولایت څخه د واوریدونکو پیغام ته
السلام علیکم زه سکه مومن کابل ولایت نه خبرې کوم د افغانستان د سولې حل په دغه کې دا چې کوم خارج کې پاکستان کې افغانان پراته دي مهاجر هغه د خپل وطن تراشي د ټرمپ خبرې به وکړي او خبره به وکړي موږ په ټول په یو دایره کې په یو ځکه ټول د وروري په حساب باندې خپل ژوند سره ورسو او د ټرمپ او د عمران خان غوندې خبرې به د موږ په مل اثر ونه کړي او د موږ ملک په یو ښه آینده وروبه شي تاسو له پیغامونو ډېر مننه
السلام علیکم ز غریب یار ملنګ زابل ولایت تشیر ولسوالۍ نه سره په تماس کې ما زما ټول افغانانو ته خوږې مینې سلامونه وایم دوهم طالبانو ته دا موضوع لازم چې تاسو په لحاظ خدای په لحاظ رسول الله په لحاظ قرآن په لحاظ مسلمانۍ د کلمې نو تاسو هغه کوم شهیدان مې یاروئ چې په ورځ کې روسیانو کې کړي دي تاسو نو هغه د شتیش کالو د شپن په ملک کې نن راسې بالا کښېنې که څوک زما وار تالې ته دا خواست دی و هر طالب ورور ته و هر مرور ورور ته زما دا خواست دی چې راسې د خپل کور په خپله جوړ کړو نورې موږ ته نه پاکستان جوړوي نه ایران جوړوي نه سعودي جوړوي نه چین جوړوي نه امریکا جوړوي نه انډیا جوړوي یو ملک په والله کار سړي خپل د ملي ګټې د پاره کې په افغانستان کې خپل لوبه اچولې ده نو زه و هر طالب ورور ته دا وایم چې بس دې قرآن ته وګوري خدای ته وګوري رسول ته وګوري او دوهم هغه دولت مخالف ورور ته زه وایم چې دولتوالو تاسو داسې څه په خدای کسه دي په دا دوه ویشت کاله کې هغه روډونه دي هغه کیسې دي تاسو کوم عمل کړی دي ځان ته دي حرکت ځان ته دي جمعیت ځان ته دي ولس کمونستانو رجیم تاسو راخستی دي په دا دوه کاله کې تاسو کوم قطعیان نه دي کړي په کومو کورو چا پوست تاسو ورندرګانې خوندي چې امریکایان تاسو بالا په خپل ګریوان کې سرونه ټیټ کړي سره طالب جین د پاکستان لاس علاقه تی د امریکې لاس علاقه راس وروره دوه ورونه سره کښېنې زما و دواړه دولت ته دا خواست دي چې تاسو په لحاظ خدای په لحاظ خاطر پرېږدي د پردو خبرې راس وروره
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دا دیو کی جوړ او روغ بس ما د ټول مسلمانانو څخه دا غوښتنه ده خصوصا د افغانستان خلکو څخه چې دا غلی اختر روان دي ټول قرباني وکړي وختورې وکړي او سولې دعا وکړي چې خدای پاک یې ښه سولې په افغانستان کې راولي
السلام علیکم زری محمد لوګر وه تاسو ورو صالح ته خبرې کوم زله طالبان څنګه او نکمات څنګه دا غیله کوم ما چې به ګناه وځي نه مته یو هي سوال وکي چې نو نه دې درې نه اسې سوال وکي که چې ته کوم ماتې کې ته سره ور رسیدلې بیا چې یار شای کوي هغه کار چې مخه نه کوي تاسو خپل دا وو دې به ګناه وانانو هي مته دې یعنی سوال وکي درې نه اسې سوال وکي چې بل تر پات هر نه بچ هي او مار نه ورغورل شي السلام علیکم
سلام علیکم زما د خپلې مینې سلامونه د کندهار د ولایت نه ریبیار ملنګ د توای ما چې کوم ول ول مشر تا او د طالبانو او مشر لا بکلا په زړه توای چې تاسو په لحاظ د خدای د کلی د اجتماعو او د ماشومانو د مزمانو د مایبینو په حاصل باندې د امن د سوچې په لحاظ الله سره ورکړي او دوهم می دغه پیغام دغه کوم یو مصاحبه د چکمه تا غوانی په افغانستان کې پور د کړي استفاده ټولو لسکي یا په کوم ولایت کې ته چې ولري یا کومه کارخانه ته پاله کړی ده یا کومې کارخانه ته څه سوال لري چې ته یو کارخانه پاله کړې تاسو تجارت لپاره لې پیسو ته یې یا د کالدارو ته یا د ډالرو ته یا د یار نیټمن ته یې او تا غوانی لول کړې ده غوانان د خاورې سر خمیر کو نو ته کدا چې مې رباني وکړې ته خپل سره یا خپل ولس پیسې ته کولې چې کارخانه پاله کړې.
السلام علیکم زه حسن خازق د زابل ولایت خبرې کوم آزادي راډیو ټول کوم ته سلام بار سلام ما په غزنی کې کور ګان ودل ته د امام صاحب د جمعې په خطبه کې خبره کوله چې هر څوک لاختره مخ کې د خطبه مخ کې الله تعالی ته